درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې بیا هم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خبرونه چې زه اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم بدخشان ته ځانګړې شوې ده. د بدخشان مرستیال والی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. احمد تکل د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. جنرال دوستم چې د جوزجان په خما بولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي وسلوال مخالفین د ترکمنستان د پولې خواته تښتېدلي دي. او د مهاجرت نړیواله اداره وایي د تېرې چهار شنبې تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر 8000 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارک په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویلي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی به په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي.
د سنگین، مساقله، کجکی پولیسوالۍ کې او د نادلي او ګرش په ساحو کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلې دی. ډېرې وسلې، مهمات او ډېر وسایل د هغونه موږ ته لاسته راغلي دي.
له دفاع وزارت څخه د خبرو شویو معلوماتو له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په پوځي عملیاتو کې 95 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. او همدارس په نادلي ولسوالۍ کې 25 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا بیان کې د هیواد په 10 نور ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د 80 وسلوالو مخالفینو د مړینې او 90 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په دې بیان کې همدارا زیاده ونه شوي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو 14 سرتیري هم وژل شوي. په بیان کې همداراز له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تېښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیې وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. روسیا وایي چې غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو په برخه کې 15 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی د دې کتنې په پای کې وویل روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو پر رغونه ولګوي. الکساندر نوواک د لږ تر لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې. د روسیې دې وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د مهاجرت نړیوالې ادارې آی او ام ننو ویل چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې په 15 ورځو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر اته 40,000 ته لوړه شوه. د آی او ایم لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا په روان کال کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې اروپا ته د روانو غیر قانوني کډوالو ټوله شمیره یې 6,100 ته ورسوله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د روسیې له هوایي حملو او د سوریې حلب ښار ته نږدې د جګړو له تودېدو سره د خلکو په بې ځایه کېدو کې هم زیاتوالی راغلی. خو په منځني ختیځ کې د یو ان ایچ سی آر مشر امین اواد ویلي چې دا دوه د خلکو د مهاجرت دلایل نه دي. نوموړي ویلي په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر له 8.6 میلیونه څخه 6.3 میلیونه ته راټیټ شوی. د اواد په وینا د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې د کموالي علت ښایي دا وي چې ډیری خلک اروپا ته روان دي او همداراز د خلکو نومونه اوس په سم ډول نه ثبتېږي. د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافروړونکي بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارۍ پر لویه لاره له ټکر سره سم اور واخیست. یو سیمه ییز مسؤول مقام له خبریالانو سره په خبرو کې د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. لکیدونکو تحقیقاتو مخکې زموږ معلومات دادی چې د لرګیو د یو تش ټرک ډرایور خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د سړک بند کړ او په همدې شیبه کې بس راورسید. که څه هم ډرایور موټر اداره نشو کړای، خو وتوانی چې بیړنۍ دروازې پرانیزي او څو کسان اوزي. د راپورونو له مخې د بس ټولې 50 پرلې درلودې چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثرا زاړه خلک وو. او د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 70 میلیونه ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. میرمن اوباما پرون وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همداراز له پاکستاني نجونو سره د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدراعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړې.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د راپورونو له مخې د دولت وسلوال مخالفان د هوا تر سړېدو او د ژمي تر رارسېدو مخکې وروستی زور وهي څو له هغې خلاص څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. دوی په وروستیو کې د جګړې لمن د افغانستان شمال ته غځولې چې په نسبي ډول آرام او سوله ییز و. بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په څو ولسوالیو کې ناامني خپره شوې ده. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې پر بدخشان خبرې کوو. البته دا خبرونه به یوازې د بدخشان په امنیت پورې نه محدود وو، بلکې د دغه ولایت د خلکو په ستونزو، بیا رغونې، تعلیم، روغتیا اسانتیاوو او نورو مسلو به هم خبرې وکړو. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له چین، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د دې ولایت مرکز فیض آباد دی او 4,000 او 9.5 کیلومتر مربع مساحت لري چې ډیره لویه برخه غرونه تشکیلوي. د بدخشان مرستیال ولی الحاج ګل محمد بیدار زموږ د نننۍ خبرونې ملمه دی چې ورته هرکلی وایم. او تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول د بدخشان په اړه زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې وکړئ او یا هم د بدخشان د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. البته که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ په 8 شمېرې سرلوسم کولی شئ چې موږ ته پیغام راوستوئ او یا هم نظر راوستوئ. که لنډ وي نو ډېر به خوشحاله سو. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولی شئ چې نظر ولیکئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، له ټولو مننه کوو. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانوو. لومړی هم قلمیار له غورک څخه لیکلی دی، وایي د بدخشان کومې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ښاغلی بیدار صاحب که دوی ته وایست لومړی به راځئ چې د بدخشان په امنیت خبرې وکړو. آیا په بدخشان کې داسې سیمې شته چې کاملا یا ولسوالي خصوصا چې د دولت د له کنټرول نه وتلي دي؟
بله، د بدخشان د ولایت د وردګ ولسوالي فعلا د مخالفینو په لاس کې دی، او همدارنګه موږ درې نوه تهدیدات لرو: لوړ تهدید دی، متوسط تهدید او خفیف تهدید دی. او همدارقم نورې ولسوالۍ یو تعداد لکه د یونګان ولسوالۍ، د جرم ولسوالۍ، د ارغانشا ولسوالۍ، دغه ولسوالۍ زموږ په لوړ تهدید کې دي. معنا په دې معنی چې یو تعداد قریې چې د مرکز نه لرې پرتې دي د طالبانو په ولکه کې موجود دي، حتی چې خارجي طالبان هم ورسره مل دي. او یو تعداد نورې ولسوالۍ لکه کشم، همدارنګه تشکان، خپله تګاب ولسوالۍ، د زیباک ولسوالۍ، راغستان، کوهستان او یاوان، دا ولسوالۍ په متوسط تهدید کې دي. په دې معنی یو تعداد قریې د مرکز نه لرې پرتې دي، هلته طالبان موجود دي. او کلم که موږ تصویري عملیات کړي دي، هغوی له تښتي، او بیا کله چې قواوې بېرته مرکز ته راځي، هغوی بیا راځي هغه ځایونو کې جای نیسي. او زموږ هموطنان، زموږ غرونه او د قریې خلک د عشر په نامه او د مختلفو زکاتو عشرو او یا د جهاد په نامه د هغوی نه چای خوري، ډوډۍ خوري، پیسې ورنه اخلي، هغوی نه ورنه په تکلیف دي. نو یو څه ساحې نورې هم موجودې چې هغه په خفیف تهدید کې موجود دي، چې طالبان کم کم مسلط دي په غزه کې.
بله صاحب، ډېره مننه. بیدار صاحب، یوه اوریدونکي شعیب مشفق د فیسبوک له لارې لیکلي دي، وایي په بدخشان کې طالبان ډېر دي که امنیتي ځواکونه؟ که امنیتي ځواکونه ډېر وي، نو ولې امنیتي ځواکونه د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي؟
په دې کې شک نشته چې امنیتي ځواکونه ډېر دي، خو امنیتي ځواکونه په اوشتو ولسوالیو کې مستقر دي، او هر امنیتي ځواک په خپله ولسوالۍ کې مسؤلیت لري، د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته نه ځي. او د دې په څنګ کې موږ 1500 کیلومتره سرحد له تاجکستان سره لرو، له 1000 کیلومتره سرحد له چین سره لرو، 3500 کیلومتره د پاکستان سره سرحد لرو، او همدارنګه د ناامنه ولایاتو لکه کونړ، نورستان، تخار، دې ولایاتو سره سرحدونه لرو. د دې سرحداتو د ساتلو په خاطر باندې هغوی هلته امنیتي پوستې لري، او یو تعداد هغه امنیتي قواوې چې مستقیما په کومه کې شورش پیدا کیږي اولته موږ لیږو، هغه محدودې دي. محدودې په دې معنی ممکن یو نیم زر یا 2000 وي، خو د دې باوجود موږ امنیتي قواوې د ستاوردونه لري. مګر دشمن یا طالب په غذای کې چې قرارګاه نیسي، کله چې موږ ورباندې عملیات کوو، هغه پرېږدې تښتي، بیا چې راځو بیا غذای کې ګیبځای کېږي، او یا چرکي عملیات کوي. دا خلک شریکی په دې معنی چې نن په یو ولسوالۍ کې، د په یوه قریه کې، سبا په بله قریه کې، بل سبا په بله قریه کې، داسې منظم یو ولسوالۍ جدي په لاس کې وي، یا نیمه ولسوالۍ جدي په لاس کې وي، باوجود د دې چې مخکې وویلي چې یوه ولسوالۍ فعلا دغه نږدې وختو کې د دوی په لاس کې ورغورځېدلې ده، او دولت پلان لري چې هغه هم د دوی د وجود نه پاکه کړي. داسې منظم جنګ دوی نه شي کولای، نه توان لري.
بله، نو د دولت وسلوال مخالفان خو په خوپه بدخشان کې نه ول. بدخشان ته کوم ځای نه داخلي دي؟ له تاجکستان په خپل ډیر زیات په سرحدونو کې امنیت ډیر زیات توجه کوي، وګړي په خپل افغانستان نه اندیشنه لري چې له دې خو ورنشي. نو سړی ویل شي چې له تاجکستان نه داخلك نه دی راغلي، دا به له کوم ځای نه راغلي؟
اصل د
واټکلونو
راپېږه دلته خیزش د طالبانو موجود دو، د محلي خپله، د محلي طالبانو، د بدخشان طالبانو، چې یو تعداد د دوی مشران د بدخشان په طالبانو کې، په پاکستان کې، د کوټې په شورا کې، د پېښور په شورا کې موجود وو، له مغه بیا نه هدایت اخیستو. خو د دې ولکه یې نه درلودله چې په یوې پوستې ته سقوط وکړي، ورکړي، او یا مخامخ له امنیتي قواوو سره وجنګېږي. متاسفانه دغه 2 کلونه را په دې خوا چې کله پاکستان خپل تسلیمي عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شروع کړل، او هغه خارجي طالبان چې تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان یا د مختلفو هېوادو عربان هم پکې شامل دي، او په دوی د ژوند سهال ته تنګ شو او بل کله زیات د وزیرستان خلک حاضر شو د خوست په ولایت کې. نو دوی جایي چې هم د اراضي لپاره نظره د جنګ لپاره مساعد دی او هم د دې خاطر سیاسي معنا هم تهدید دي هم د همسایه مالکو ګټې خوندي دي. نو مناسب ځای د دوی لپاره البته اول بدخشان وروسته کندوز دوی انتخاب کوي. نو دوی شمالي او جنوبي وزیرستان د تسکیې نه وروسته خارجي طالبان دلته راغله او ډېره توجه یې بدخشان ته واړوله او دوی یوه لاره د توپخانې له لارې نه چې پاکستان وصل ده مستقیم بدخشان رفت آمد عبور و مرور کوي له دغې لارې نه د دوی جبهات دي د دوی مهمات جوړه دي حتی د خط نافات په چادرال کې دوی هلته غون لري هلته شفخانې لري هلته امکانات لري هلته تربیه کېږي دا خلک.
بله ډیره زیاته مننه کوروردان. قدرمن اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په بدخشان خبري کوو. د بدخشان مرستیال والی الحاج ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. تاسو هم کولی شئ چې د بدخشان په اړه په مستقیم ډول البته د ټلیفون له لارې له دوی څخه پوښتنې وکړئ او یا هم د بدخشان د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظر ورسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 او یا هم 0928 2555. همداراز د افغان بیسیم د 0928 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ. اوریدونکی په ټلیفون کې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د هلمند ولایت نه.
صحیح. د بدخشان په ارتباط څه پوښتنه لري؟
و بدخشان په دغه باندې مثلا موږ د بدخشان کوم پوله له کوم دغه سره لري له تاجکستان سره دا څنګه کیسه ده چې پوله له دغه سره لري او دومره نه امن سي شمال ولایت مثلا دا دغه خبره ټول پاکستان ته متوجه ده او دا شمال څنګه نه امن سي.
بله. بدخشان هم دوی ویل چې پاکستان سره هم پوله لري، البته له چین سره هم لري خو وژده پوله له پاکستان سره ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، مهرباني کوي. لسان رادیو ټیټه کوي یا له رادیو لري شي چې خبرې ستاسو واوریدای شو.
السلام علیکم. وای مرزبان سوالات شما ویلا سم سترا به تماس شدم.
مهربانی.
خود من باشنده ولایت بدخشان هستم، فعلا در سر در فرا و فجر میکنم. سوال آقای دلار علی بود که اول خوش سلام برشان تقدیم است. سوال علی بود که فعلا خورسولی وردوش سر و سر سر تا سر ولسوالی وردوش در اختیار طالبان در اختیار مخالفین است و در اونجا مخالفین با سلاح‌های سخت توپخانه‌ای مثل دفعه‌ها و زیکویک و آوان و توپای 76 سلاح در اختیار شان است. اینا در آینده کدام تصمیم و کدام پلانی دارن که دوباره وردوش را از کنترل مخالفین خلاص کنن یا خیر؟
بله، سلامت و سی مننه. شاغل بیدار مخکې په دې ارتباط خبري وکړي او ویلي چې پلان دی چې وردوج بیرته د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه آزاد کړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
سلام
و علیکم السلام. مهرباني.
دړي ځان دولتونه د افغانستان حکومت سره مرسته کوي او پاکستان یو دولت دی. دا څنګه دی کولای شي چې وایي چې پاکستان دی او د نړۍ سره مقابله وکړي؟ او بیا مې د تاسو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو ولر د پښتون د شي په پاکستان کې د ریزوا دغه
سوال دی. دا د زموږ له میلمه څخه پوښتنه ده. سید دوی به ځواب درکړي چې علت څه دی. ول اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
ہلو، السلام علیکم. زه کاپیسا ولایت تګاب له سوالی څخه سره پرانده کیم. لکه څنګه چې د کندوز د پیک نه راوروسته دلته په تګاب ولسه کې سخت بد حالت روان دی. خل ټول ماجر شوي دي، خلکو کورونه چور شول او مړي دا دوام لري. دا مطبوعات ولی دا تگاو او دا لسه پارد خپل نظر نو سرګندوي او دا
بله سلامت اوسئ. مننه. کوشش کوو چې په راتلونکو اونیو کې په کاپیسا خبرې وکړو چې تګاب یوه ولسوالۍ ده او که چارواکي حاضر شول نو د تګاب پوښتنې به ورڅخه وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه نثار له لوګر څخه خبره کوم.
ښه صاحب، نو د بدخشان په اړه څه نظر یا پوښتنه لرئ؟
د بدخشان په اړه باندې پوښتنه مقصد موږ لرو. د بدخشان کې چې کوم حالات راغلي دي، دومره بد حالات چې جوړ دي چې په دغه کې ملکي خلک ته هم تلفات اوړي او دولتي خلکو ته هم تلفات اوړي او طالبانو ته هم تلفات اوړي. آیا د دې وجه څه ده چې په دې اړه باندې باید تاسو ته معلومات
راکړئ؟ صحیح، مننه. خوشاله وسیل اوس له اورېدونکو څو شېبې هیله کوو چې ټلیفون ونه کې څو د هغو پوښتنو په ارتباط زموږ درون میلمه الحاج ګل محمد بیدار ځواب ووایي چې مخکې اورېدونکو مطرح کړي. بیدار صاحب، د یو اوریدونکي دا پښتنه دی غور ور ده چې وای ولې افغان چارواکي عموما هر شی په پاکستان پورې تړي او د دې په وینا ولې د ټوله دنیا یوې خواته ده او د پاکستان بلې خواته ده، د څه رقم پرې لوبه کې بیا هم پاکستان د خپل کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا ټوله نړۍ خو په هر صورت ناټو قوتونه یا په مجموعه کې څلوېښت هېوادونه چې د څوارلس کلونو را په دې خوا د افغانستان سره کومکونه کوي او د تروریزم په ضد باندې دلته راغلي دي، هغوی تروریزم باید له منځه یوړلی شي. القاعده، طالبان او یا نور هغه واړه غټ ګروپونه چې تروریستي عملیات اجرا کوي او نړۍ ته ور راخطرې دي، هغوی په مقابل کې دلته جګړه وکړه او یو نسبي نظام یې رامنځته کړي. دا موږ سره ښه کومک و. پاکستان سره موږ د پولي مشکل لرو، سیاسي مشکلات لرو او ټوله نړۍ د پاکستان سره دښمني نه کوي. لو پاکستان سره ټوله نړۍ او ناټو قوتونه امریکا دې مشکل نه لري، مشکل یوازې موږ سره لرو. او پاکستان یو جوړ ملک دی، هغه امکانات ډېر لري، نفوس یې له موږ نه ډېر دی، ګردۍ یې له موږ نه ډېره ده او موږ خو هر څه له صفر نه شروع کړي، له نوي مو شروع کړي دي او موږ سره ناټو افریقا دنیا کومکونه کړي دي، تجهیزات او حتی په فوجي برخه کې تعلیمات اوسه پورې جریان لري. موږ یو ځوان فوج دی، تر اوسه پورې لا په ثمر نه یو رسېدلي. نو خدای دې وکړي چې پاکستان سره زموږ مشکل د افغانستان په فتحه چې خبرې مخکې هم روانې وي ناکامې شوې او دا ځل اساسي حل سی چې هغه د پولې مشکل دی، خارجي سیاست مشکل دی، د همسایتوب مشکل دی، د اوبو مشکل دی، د برق مشکل دی، معدن مشکل دی. دا مشکلات به موږ سره خدای وکړي چې په آینده کې رفع شي. پاکستان سره د ټولې نړۍ مشکل نشته. دا ورور کلمه ځواب اخیستی، نو ځواب یې په دغه رقم باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. البته یو اوریدونکي یار محمد لیکلي دی، وایي چې ولسوالۍ یا ولایت سقوط کیږي، وسله والې نه سقوط کوي، بلکې دا تبلیغات دي چې ولایتونه ولسوالۍ ته سقوط ورکوي. یو مسله بله هم دا ده چې کله چې ډېرې زیاتې خبرې کیږي د امنۍ په ارتباط، نو خلک فکر کوم داسې فکر کوي چې افغانستان تقریبا وران شو، ټوله سیمه کې جنگ دی، لیکن شاید حقیقت داسې هم نه وي. یو ځینو بیا دا هم نظر څرګند کړی دی، مثلا غلام حبیب د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې لیکلی دی چې وای تخریب اسانه دی خو د وسیم آبادول ګران دی، په یو ځای کې حمله کول اسانه کار دی خو د وسیم ساتل ګران کار دی. د دولت وسلوالو مخالفانو هیڅ سیمه تر ډیره وخت پورې نه ده ساتلې. دا مسله هم د یادولو وړ ده که څنګه بیدار صاحب؟
بلې، اصل وسلوال طالبان خو ما مخکې تاسو ته ویلې هغوی کوم خاص ستراتیژي پلان هدف نه لري، هدف یې د افغانستان ورانول دي او چا چې ورته وظیفه ورکړې ده همسایه ملک هر څوک چې دی هغه اهداف لري، شومه اهداف لري او یو تعداد وسلوال طالبان مشران یې که په دې باندې پوهېږي ډېره ښه، ما واړه یې شاید ونه پوهېږي په دې باندې، خو زما هیله دا ده چې دوی په دې باندې باید وپوهېږي چې افغانستان د دوی ملک دی. هر نظام که راځي، پل پلچک، شفخانه، سړکونه، دا د دوی کور دی، دا د دوی وطن دی. ملي ګټه ته باید احترام کولای وي. سیاسي مشکلات کې لري هغه خبر الله نه هم حلیږي. او دغه ورور چې لیکلي دي واکسین د تخریب او د تیګو د مرتکې ورول ډېر ساده خبره ده. ورانول ډېر ساده خبره ده. په یو بل یو مین په پټاوولو سره یو لس منزله تعمیر په سادهګۍ سره ورانېږي. عام باید یو تعمیر جوړول په څو میلیونه ډالرو ته ضرورت دی چې افغانستان فیلت خودکفانه دی د دې توانایي نه لري. او د موږ پنځه شپېته فیصده حکومتي بودیجه عادي او عادي بودیجه په جنګ باندې مصرفېږي چې پېښي موږ نه دغه انکشاف او مساوي کومکونه له یاده وتلي دي. نور نو په دا رقه دې موږ ټول افغانان یې پریشانه کړي دي. دولت یې پریشانه کړی دی. افغانستان یو لوی ملک دی. څلور دېرش ولایت لري. تقریبا په دوش ولایتو کښې فعلاً جنګ عملیاتونه روان دي. او له ټولو افغانانو نه مه هیله دا ده چې خپل امنیتي قواوې تخلیه کړي، حمایه کړي او په دعاګانو کښې دوی هېر نه کړي. او افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. او هغه ورونه چې هغه غلط شوي دي هغوی ته غلط نظر ورکول کېږي. د جهاد په نوم باندې هر ګیر به هېڅوک به د جهاد فتوا په اوسني نظام باندې ور نه کړي. اوسنی نظام یو مسلمان نظام دی. او د اساسي قانون د افغانستان اولنۍ ماده ده چې ټول قوانین چې مو تصدیق کړي دي هغه به د شریع خلاف نه وي.
بله سم ډېره مننه. بېدر صاحب یو اورېدونکي احمد شاه خان لیکلي دي، وایي آیا دولت د خپل سرو کیندنو مخنیوی کوي؟ فکر کوم بدخشان خو ډېر معدن لري، کانونه لري، او په دغو کانونو کې خپل سری خلک کیندنې هم کوي. او داسې ځینې راپورونه دي چې وایي د دولت وسلوال مخالفانو هم په دغو کانونو کې کیندنې پیل کړي دي. دا خبره حقیقت لري؟
تر یو حده پورې حقیقت لري، په دې معنی چې خپله مخالفین اکثرا هغه ځای ته سرجامې جوړوي چې هلته دوی یو څه منابع وویني. مثلا دوی په بدخشان کښې عمومي قرارګاه د جرم د رسوایۍ سک کښې یو لاري په دغه ځای کښې تعین کړی ده چې هلته د دې په څنګ کښې معدن دی، د لاجوردو معدن دی. سره له دې نه چې اوس معدن د چا په تصرف کښې دی هغه طالب نه دی، هغه د محل خلک دي، د مزه ولسوالۍ خلک دي. او هغوی ورنه استفاده کوي او خرڅوي یې. پخوا دا دولس کاله د دولت سره وو او محل خلکو کار کوي مطابق د قانون او پیسې عواید دولت ته تلل. اما اوس چې دا امنی لږ ډېره زیاته شوې ده، دولت ډېره توجه جنګ طرف ته تللې ده. اوس د افراد غیر مسؤولو سره دا معدن دی، د منطقې قمندانان دي، محلي قمندانان دي. خو د دې په څنګ کښې طالبان څلوېښت فیصده د دغه معدن نه په مختلفو طریقو د زکات، عشر، تجارت او یا د باج په حساب باندې له دغه نه استفاده کوي. همدارقم په راغستان کښې بل معدن لرو، د طلاو معدن دی. سره له دې نه چې هغه ریکشوي ده دوه درې زره نفر هغې کښې د محل خلک هلته کار کوي. خو د عشرو زکات په مختلفو نومونو باندې هلته هم طالبان ورنه تغذیه کېږي. سره له دې نه چې امنیتي قواوو څو دفعه طالبان په شا تمبولي، خو کله چې موږ بېرته مرکز ته راځو هغوی بیا را ځي په دغه ځای کښې چریکي عملیات کوي. دغه هموطنانو خلک ځوروي او په مختلفو طریقو له دوی نه باج اخلي، پیسې اخلي او دوی تغذیه کېږي. دې کښې هېڅ شک نشته. اما په مجموع کښې واړه غټ معدنونه دلته شته دي، کوم ځای کښې چې دولت لاسرسی ورته لري. د هغو کړی دی او اوس هم مخنیوی کوو او کوشش کوو چې دغه خودسری او مشکلات چې موجود دي او دولت ورته لاسرسی ولري او دا بند کړو او مطابق د قانون دوی ته جواز ورکړو تر څو زیات عواید دولت ته لاړ شي او خلک هم په کار باندې ولګېږي.
بله، خالد سمیم لیکلي دي چې وایي د بدخشان ولایت د طالبان لپاره څه ستراتیژیک اهمیت لري؟ یعنی د دوی لپاره د دې ولایت اهمیت په څه خاطر دی؟ شاید د دوی اشاره دې ته وي چې په ځینو راپورونو کښې دا ویل شوي دي چې په بدخشان کښې ځکه د افغان طالبان او نور ترهګر را یو ځای شوي دي چې دوی منځنۍ آسیا ته غواړي چې له دې لارې نفوذ وکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده. دلته اهداف ډېر دي. یو دا چې تاسو وویلې همدا خبره ده چې دوی غواړي چې آسیا اندانه ته نفوذ وکړي او د هغوی لپاره یو تهدید وي. د دې په څنګ کښې موږ یو سرک یا ابریشم عمومي لاره ده
چې دا پاینده کې شاید د ټول آسیا لپاره په تجارتي لحاظ باندې ستراتیژیک خصوصا افغانستان ته اهمیت لري او د درې کلونو را په دې خوا په دغه لاره باندې کار روان دی او غواړي چې چین وویروي چې دا لاره او دا ګمرکي لاره خلاصه نه کړي. دا دوه په درېیم قدم کې یوه ویره په چین باندې هم ورواچوي چې که چېرته دا لاره خلاصه شي نو د سینکیان خلک چې اکثره یې مسلمانان دي نو ممکن د ټوریزم طاقت رفته بد وکړي، چین له دې خوا تهدید کړي. او د دې په څنګ کې د پاکستان سره چترال لارې د لاره لري او یو ښه لاره عبور مرور د اکمالات د دوی ده او د شمال لپاره دا یوه لویه دروازه ده. کله چې بدخشان تهدید شي د بدخشان لارې کولی شي دغه نحوه ولایته کاملاً تهدید شي. او د دې په څنګ کې هغه خارجي طالبان او اتباع چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د دوی ژوند تریخ شو نو مناسب ځای شو بدخشان یو کوهي غرایز ولایت دی، جنګ کول په کې ډېر مشکل دي. نو غواړي په دغه ځنګلونو کې په دې غرونو کې دوی دلته پټنځایونه جوړ کړي، د دایر لپاره دوی دلته پاتې شي خارجي اتباع، ځکه چې د دوی ژوند په جنګ کې دی. کله چې دوی موږ نیولی دي مربوطه ملکونو ته مور سپارلی دي نو هغوی یا له منځه وړي یا دایمي بندې کړي دي. نو په دې خاطر باندې دوی تسلیمي هم نه مني، یوازې یا جنګ او یا دا چې یا به مړ کېږي. نو دغه څو خاص ستراتیژیک اهداف لري د بدخشان لپاره.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په بدخشان خبرې کوو، د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار زموږ بیلمه دی. لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له میلمه څخه د بدخشان په اړه پوښتنې وکړئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسې آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونې د سهار په 8 بجې په منځني سپه 12:00 نیوي پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. اوس هم په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون راوکئ، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ نو په 0903 شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
دا مل مسل ما په پښتنه دا د مختم دا پښتنه یو بل څه وکړل چې دا ټول توان په پاکستان باندې دی. دا زموږ جهادي رهبران هغه وخت دا دغه نه و، دا او خارجي قوتونه افغانستان ته نه و راغلي چې نجیب د قدرت څخه یې استفسال، یعنی صلاح اکسس ول په هغه وخت کې مثال هم د پاکستان لاس په فکر وي دا زموږ جهادیان نه جوړېدل کابل افغانستان سره خراب وي. نو دی ولې تقریبا دا موضوع یوازې په دغه باندې توان کړی دی په پاکستان باندې چې دغه مثال دی زموږ د فون بولي زموږ شمندۍ.
نو په دې خبرې وسوې، په دې موضوع خبرې وسوې، کبل پښتنه لري دا په دې موضوع خبرې وشوې او موږ غواړو ته بدخشان خبرې وکړو. دا مسله صرف له بدخشان سره اړه نه لري، له ټول افغانستان سره
ده. دا خبر دی چې د پاکستان سره د طالبان راغلي افغانستان ته، موږ افغاني ځواکونه هم لرو، هوایي یعنی خارجي هم لرو، ولې نشي کولی د مثال په ډول؟
ډېره زیاته مننه. کوروادان بیا هم دله بدخشان سره خاص ارتباط نه لري، ارتباط بل لري خو یعنی بیا هم د ټول افغانستان مسله ده. هله لرو چې د سپوښتنې وکړي چې یوازې او یوازې له بدخشان سره اړه ولري. بل اوریدونکو خل لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روزنه تاسو راځئ چې تاسو موږ ته نه کې هلی السلام علیکم.
سلامات اوسئ.
روزنه از پښتون ته دا او بدا روزنه وي چې تاسو نه تیز او څنګه دعوی وکړي او دا وکړي په کاته صاحب دا غوړې سوال دي چې پرونه دې ظالمانو
نه محمد په کافي څه خبرې نه کو. بدخشان باندې خبرې کو کړي، بدخشان په اړه پښتنه لري مهرباني. بل اوریدونکو له روزنه معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، زه کلیم الله کوچه د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه خبر کوم.
مهرباني کوي کوچه صاحب، دې بدخشان پاړه کې پښتون لری مهرباني.
دا سیاستونه چې په طالبانو په وخت کې په بدخشان کې دوه نامې نه وې لکه اوس چې د
ډېر مننه. دا اوس په ځای پوښتنه ده او واقعا هم دا پوښتنه شاید ډېرو په ذهن کې چې هغه وخت چې طالبانو اویا اتیا فیصده یعنی ویشت فیصده افغانستان په کنټرول کې درلود په بدخشان کې دومره زور نه درلود اوس اولې. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، متاسفانه تلفونی قطع شو. خیر، د برشان رسیال والی الحاج گل محمد بیدار ته ورزو. بیدار صاحب، همدا پښتنه واقعا هم دې توجه ور ده، د دې علت څه دی مهرباني؟
حسن جوړ پښتنه ډیر په ځای و. هغه وخت چې طالبان سره اتیا فیصده خاوره و، یوازنی پنجشیر و او بدخشان و، چې بدخشان او پنجشیر و چې طالبان ولکه ورباندې نه وه. هغه وخت کې د بدخشان نیول د طالبانو لپاره مهم نه و او ستراتیژیک ارزښت یې هم نه درلوده. اوس د منطقې لپاره بدخشان مهم شوی دی او اهمیت یې ما مخکې تاسو ته تشریح کړي. څلور پنځه خاص اهداف دي او مهم هدف دا دی چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې ټولې نړۍ ته افشا شو چې د تروریزم ځالې هلته دي، نو منطقه غواړي چې د هغې بدیل بدخشان وټاکي او بدخشان ټاکل ورته ځکه باسانه دي چې یو د جنګ لپاره مساعد دی، غرونه دي، ځنګلونه ډېر لري، دوم د پاکستان سره لویه پوله لرو، په اسانۍ باندې غرو غرور کولی شي. او بل د نام نه ولایتو لکه نورستان او کنړ د دې له لارې سره هم دوی کولی شي دلته راشي. او بله مهمه موضوع دا ده چې دوی غواړي چې خپله آسیایي میانت مجموع کې تهدید کړي او د خپلو امتیازاتو په خاطر باندې. دا چې د دې امتیازات څه دي دا دوی ته معلوم دي، څه غواړي دا به دوی ته معلوم دي. په دې باندې بحث نه کوو چې زمونږ نه هغه نه شي موضوع نه دی ولاړه نه شي، نو ځکه د اوس لپاره بدخشان د دوی لپاره خاص ستراتیژیک اهمیت لري، خصوصا شمال چې د دوی د تمرکز لاندې دی. غواړي چې نام نه کړي چې اوس تاسې ګوري چې اکثره جنګونه په شمال کې موجود دي او اکثره ولایت کې جنګونه شته.
بله، د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی، وای د میلبه څخه دا پوښتنه کوم چې د جرمني هیواد غواړي چې په بدخشان کې په لس یا شل میلیون ډالرو باندې تاسیسات جوړ کړي، ولې افغان پوځ ته مهمات نه ورکوي؟ دا خبر ازادي راډیو ستاسو له قوله نشر کړ او مو ویل چې هلته لوا جوړیږي په شل میلیون ډالر باندې، البته د لوا ته تاسیسات جوړیږي. تاسې د دوی له نظر سره څومره موافق یاست؟ آیا د لوا جوړول د تاسیساتو جوړول ډیر زیات مهم دی او کنه دوی ته امنیتي ځواکونو ته د دغو لوا د تاسیساتو په ځای د ودانیو په ځای وسلې ورکړی شي؟
اصل موږ ته قرارداد لرو امریکا سره د کال 15.1 میلیارد ډالر په ډېرې پیسې دي، او دا باید پیدا پیسې د امنیتي قواوو د مهماتو د تجهیز او د تعلیم او تربیې د ټولو لپاره دي. نو جرمني د شل میلیون ډالرو وعده چې کړې ده چې موږ دیوا جوړو مشخص ولایت په جریان کې نه دی، که وزارت دفاع سره کوم پروتوکول امضا کړی وي هغه ما ته معلوم نه دی. خو مخکې ما په ازادي راډیو سره په مصاحبه کې وویل چې د جرمني یو څه مشاورین چې دته د لیوای لري راغلي وو د ژمي د تېرولو په خاطر باندې دغه لیوال لپاره مشورې او نظریات غوښته، غواړي چې دلته یو څه خاص خیمې په دولتي امکاناتو باندې د دوی لپاره فیرن برابر کړي. خو په طویل المدت کې تکشته دوی وعده کړې دي دا چې موږ او د جرمني د هیواد د هغه ستراتیژیکو تعهداتو له جملې لري چې د موږ ناټو به د موږ امنیتي قواوې تجهیزات ورته برابروي او کامیره او تاسیسات دا ټول شیان به ورته جوړوي په مختلفو ولایاتو کې. دا هم د هغو تعهداتو یوه برخه ده.
بله، انجینیر حبیب نور او همدارس له نورستان څخه د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه مجیب الرحمن کریمی تقریبا ورته خبره کړې. دوی وایي د بدخشان له مرسیال والی څخه میدا غوښتنه او پوښتنه ده چې وسلوال مخالفان د نورستان له ولایت څخه بدخشان تاوري دوی فکر کوم چې ولسوالی ملکه لري بلې د مندول له ولسوالی څخه بدخشان تاوري ولې د بدخشان چارواکي مخه نه نیسي؟
ما مخکې تاسو ویلې موږ خو تر خپلې وسې پورې مخه نیسو، خو چون سرحدات د بدخشان ډېر زیات دي، 1500 کیلومتره له تاجکستان سره، پاکستان سره، کونړ سره، نو د امکان په صورت کې د خپلې وسې په صورت کې موږ یې مخه نیولې ده، خو په کلیکي ډول باندې مشکل دی، امکانات کم دي، پرسونل کم دی، نو په ده د حساب باندې یو تعداد اوړي را اوړي دي خواته او دلته خرابۍ کوي او مشکلات ایجادوي، نامي ایجادوي. نو موږ تر خپلې وسې پورې باندې د موږ په سرحدي پولیسو خپل کوشش او امکانات په کار باندې اچولي دي چې هغوی منه.
بله، د بدخشان ولایت څخه یو اوریدون کې لیکلی دی چې ولې په وردوج ولسوالۍ کې حکومت عملیات نه پیلوي. دې پوښتنې ته تاسو ځواب ووایئ. علی آغا همدم صدیقي له لوګره لیکلی دی، وایي په بدخشان کې د کومو هیوادونو جګړه ماران دي او له کومو لارو څخه بدخشان ته دوی رسیدلی دي. یو بل اوریدون کې غلام نبی هم ورته پوښتنه کړې ده. که څه هم تاسو په دې اړه بدر صاحب مخکې خبرې وکړې، خو هغه مو د بلې پوښتنې په ارتباط اشاره ورته وکړه. آیا دقیقا ویلی شئ چې د کومو هیوادونو جګړه ماران په بدخشان کې دي او د هغوی فیصدي به څومره وي؟ د نسبت افغان طالبانو نه زیات دي، کم دي؟
تقریبا تر 1500 پورې خارجي اتباع د مختلفو ملکونو نه دلته راغلي دي، موجود دي. او مخکې مې دې پوښتنې ته نسبي جواب هم وویل چې دوی د وزیرستان شمالي جنوبي د تقسیې نه بعد د پاکستان له لارې د طوفاني له لارې نه دلته راغلو، مختلفو ولسوالیو کې تقسیمات شوي دي، جاتکې شوي دي. او دا د زیاته برخه د تاجکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستان، عرب او دې ته ورته مختلفو هیوادونو څخه چېهلته ژوند کې تنګ شوی دی، دغه ځای ورته مصاحب ښکاره شوی دی، ورته جاتکې شوي دي.
بله، یو بل اوریدونکی روح الله توحیدی لیکلی دی، د نجونو د تعلیم په باره کې که معلومات راکړي. په بدخشان کې څنګه دی د نجونو تعلیم؟ او آیا دا پوښتنه هم ده چې وروستیو نامنیو د په بدخشان کې په تعلیمي وضعیت باندې څه اغېز کړی دی او کنه؟
بله، د هیڅ شکل نشته. په هر ځای کې چې جنګ وي، نارامي وي، هلته تعلیم باندې اثر کوي. هغه ولسوالۍ کې چې طالبان مستقر دي او د مختلفو تهدیداتو په اساس باندې مجموع کې د هلکانو نجونو باندې تاثیر کړی، خصوصا په نجونو باندې یو تعداد حتی دوی اجازه هم نه ورکوي. خو په مجموع کې ویلی شم چې بدخشان یو فرهنګي ولایت دی، او په هغه وخت کې پخوا جنګونه هم و، دلته تعلیم تحصیل نه دی ځنډول شوی. او الحمدلله زمونږ په مرکز کې، په دولتي اداراتو کې، په خصوصا معارف کې 90% نجونې دي، 90% نجونې ښځې کار کوي. او په دولتي اداراتو کې، په ټولو اداراتو کې تقریبا تر 50% ښځې موجود دي. زه به د نمونې په شکل باندې د ورته ووایم چې یو ولسوالۍ زموږ د شغنان په نامه باندې موجود ده، او هلته 5650 هلکان درس وایي او 5600 نفره انجینې درس وایي. یعنی تقریبا مثبت 50% انجینې هلته تحصیل او تعلیم کوي، او د 1400 نه زیات وادي د شرایط د کار کار دپاسه لیسانس دي، هلته ښځې بېکاره دي چې دولتي وظیفې ورته نه پیدا کېږي. نو مجموع کې د تحصیل او تعلیم په خاطر باندې بدخشان ووایي چې په افغانستان کې شاید بېنظیرې وروسته له کابل نه شاید اول دي.
بله، او کومې سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، مثلا وردوج ولسوالۍ کې، آیا هلته هم تعلیمي سیستم دوام لري؟ ښوونځي پرانیستي دي او که نه د دوی له راتګ سره بند شوي دي؟
نه، هلته هم تعلیمي نصاب جریان لري، موجود دی، خو خلک په غیره کې دي. خلک یا هم هغه رقم چې د دولتي سود لاندې په چتر لاندې هلکان نجونې مکتب ته وي، هغه لاندې محدودیتونه موجود وي، لږ کمرنګه وي، خو موجود دي مکتبونه نجونو د هلکانو موجود دي، هېڅ
سختگی پکې نه راغلی، یو مکتب هم موږ باندې نه لرو.
بله، محمد نبی لیکلی دی وای په بدخشان کې هغه سیمې چې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي، وای ولسوالي د ولسوالي مرکز او قومنداني او ځینې نور تاسیسات ویجاړوي او یا سوځوي. دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا حقیقت لري. موږ د نمونې په شکل باندې یو دفعه موږ د یونګان ولسوالۍ ونیوله، ولته موږ ډېر ښه تعمیر د قومنداني لپاره درلود چې د کورس آف انجینیرنګ د وزارت دفاع د امریکا جوړ کړی وو، په ډېر لوړ قیمت باندې. هغې ته مکمل اور واچو، ټول تاسیسات ټول هڅې وسوځول، او همدارنګه ودوج ولسوالۍ ته هم چې د ولسوالۍ هغه ټول تاسیسات د قومنداني دي ته اور اچولی. طبعاً دوی چون په دې باندې پوهېږي چې دوی یو ولسوالۍ هغه تعمیر او مرکز یې دایم لپاره نه شي ساتی، د څو ساعتو یا څو ورځو په نهایتا پنځه لس ورځو نه زیاتې ساتلی دوی ځي. نو طبعاً دوی هغه ورانوي یې د دې په خاطر باندې دولت ته یو ضربه ورکړي. دوی ته دا هم یو کامیابي او یو خدمت ښکاري.
بله، او په بدخشان کې د بیا رغونې په اړه راځي چې خبرې وکړو. د بدخشان د خلکو یو اساسي غوښتنه د سړکونو وه، چې بدخشان همیشه د سړک له نظره ستونزې درلودې. د سړکونو په اړه یې لومړی ووایه چې په دې وروستیو کلونو کې څوارلسو کلونو کې څومره سړکونه جوړ شوي دي؟
واقعاً بدخشان یو د افغانستان د وروسته پاتې او لرې پرتو ولایاتو له جملې نه و، چې سړک د فیض آباد څو تخار نه چې تقریبا تخار نه به خلک په اته ورځو کې موټر کې راتلل. سړک خام و، اوس الحمدلله دا سړک پوخ دی او ډېر په اسانه باندې عبور و مرور کوي. او نه ولسوالۍ زموږ د تاجکستان له لارې نه عبور و مرور کوه، وخت چې اګر چې دا مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی، خو بیا هم اویا فیصده حلقوي سړک چې یو ملي برنامه ده د انکشافیاتو خوا نه مسول کېږي، ایا چې دا سړک شپږ دېرش کیلومتره دی او څلور سوه کیلومتره څلور سوه کیلومتره جوړ شوی دی. احداث د سړک شوی دی، البته پوخ شوی نه دی، او یو دوه سوه کیلومتره چې فعلا لپاره بودیجه موجود نه ده. زموږ د جنګ په حالت کې کاري سختګۍ سره مخ دی، دا پاتې دی. نور په اکثر ولسوالیو ته زموږ سړکونه ورغلي دي، او یو لوی سړک چې د فیض آباد نه د شکاشم په طرف باندې روان دی او بلاخره دا چین سره وسیږي، یا د اګریشن د سړک په نوم باندې یادیږي. د دغه سړک په پخېدو سره دولس ولسوالۍ سره وصلوي، او چې اول کېږي چې اووه شپېته میلیونه ډالر د ریجۍ ده. د درې کلونو لا په دې خه کار کې روان دی، یو افغاني شرکت کار کوي ورباندې. د فیض آباد نه تر بهارکه پورې قیرې جریان لري، او دوم کېږي د بهارک نه تر شکاشمه یو سل اته کیلومتره دی چې د ریجۍ آسیایي بانک ورکړی، او د دعوت لوی لاندې دی. نږدې دی چې پریږدي وخت کې کار پیل شروع شي. درېیم فیز امنیت امنیتي وضع ښه وه، او بوریجه پیدا شوه د چین سره وصل کېږي، هم شاید یو سل پنځوس کیلومتره دی.
بله صاحب، یو مسله بله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه له چین سره د سړک جوړولو خبره ده. داسې ویل کېږي چې که چېرته دا سړک هم جوړ شي، وایي په کال کې به شپږ میاشتې یا اته میاشتې بند وي، ځکه چې له پامیره تیریږي او دا داسې سیمې دي چې همیشه واوره پکې وي، موجوده وي. دا مسله څنګه ده، او آیا عملا هم د دې سړک د جوړولو کوم کار پیل شوی دی یا سروې پیل شوی ده؟
بله، ما مخکې تاسو ته وویل چې دا سړک د فیض آباد نه شروع شوی دی درې کاله مخکې، او تر بارک او د بارک نه بیا اوس یو سل اته کیلومتره تر شکاشم هم د داوطلبۍ لاندې دی، یو سل پنځوس کیلومتره تر اوسه پاتې ده. هغه هم د چین د هېواد سره د مرکزي حکومت خبرې روانې دي، او موضوع دغه امنیتي نامنې د آخري نامنې لږ ذره حکومت پرې اشاره کړی دی، او مطمئن چې نږدې وخت کې دا تعهدات او موافقتنامه هم شاید امضا شي او عملا کار ورباندې شروع شي. او موضوع د یخنۍ، واقعا پامیر ډېر یخ دی، حتی په کال کې نه میاشتې شاید واورې اورېږي، خو کله چې سړک کېږي نو د حد د مراقبت لپاره د دې لپاره اوس امکانات او ټیکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی واورې د پاکول په خاطر باندې امکانات موجود دي. زموږ پیلې چې په کال کې یوه ورځ شاید دا سړک بند نه شي، واورې به کېږي، خو امکانات شته باید پاک شي، او دا یو عمومي ترانزیت د ټولې آسیا لپاره دی. نو دا یو ډېره لوړه مهمه پروژه ده، یوه اقتصادي پروژه ده خصوصا د افغانستان لپاره.
بدر صاحب، یو مسله بله دی، بدخشان د اعتیاد وایي چې په بدخشان کې د معتادانو شمېر زیات دی، همداسې ده؟
بلې تقریبا تر اوسه پورې شپږ زره خلک په بدخشان کې معتاد دي په مواد مخدر باندې. متاسفانه خصوصا دغه د احتیاط په مرزي ولایتو کې ولسوالیو کې لکه شغنان، شکاشم، واخان او صادرات دغه ځای کې بېخي یاد دی او دا خلک ډېر غریب فقیر خلک دي او هلته د حکومت لاسرسی هم ډېر کم دی او خصوصا اوس وخت کې خو دلته په مواردو کې نامي موجوده ده. لاره دوی قطه کړې ده او انشاءالله خدای مهربان دی چې تشریعي عملیات شروع شي دا لاره به بېرته وصل کړو. نو مختلف ځایو کې د هغوی لپاره موږ کلینیکونه د معتادینو لپاره هم لرو او آګاهي عامه پروګرامونه مو هم په لاره اچولي دي خو متاسفانه دغه ارقام موجود دي. کوشش کو چې د ارقام کم کړو خصوصا د منبر له لارې نه، د ملا امامانو له لارې نه، د کلینیکونو له لارې نه او د مواد مخدر د وزارت د پالیسۍ له لارې نه دا شمیره باید کم شي.
بله، تاسو وویل چې د دولت ځینې مخالفین د بدخشان په ځینو سیمو کې فعال دي، لیکن مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفین د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې فعال شي، بدخشان کې د مخدرو موادو مافیا ډېره زیاته فعاله وه. کېدای شي له همدغه نامنۍ سره هم د دوی د مافیا ارتباط هم وي. وایي چې په بدخشان کې ډېر لابراتوارونه لري چې مخدر مواد تولیدوي. د هغو د مخنیوي لپاره ولې حکومت اقدامات نه وکړي؟
ما مخکې تاسو ویلي چې بدخشان یو غرایز ولایت دی او ډېر ځنګلونه لري. اکثره دغه فابریکې د مواد مخدر په ډېرو لرې منطقو کې جایپیدای شوي چې حتی تلیفوني انتنونه هملته کار نه کوي. خو د دې باوجود هم د وزارت داخلي د مخدره موادو د مبارزې د مهیت ډېر لاسته راوړنې لري. ډېر قاچاقبران یې نیولي دي، ډېر مواد مخدرې اخیستي ضبط کړي دي او ډېرې فابریکې ورانې کړي دي. حتی یو تعداد فابریکې د خپل ځان د مسؤلیت د ساتلو په خاطر باندې مسله ګروپونه لري دي چې هېڅ شک نشته او دوی اکثره له طالبانو سره هم لاسته لري چې د فشار په وخت کې له طالبانو سره دوی کومک کوي. د دې په خاطر چې خپل فابریکې وساتي. خو موږ هم بې تفاوته ناست نه یو. له یوې خوا نه د طالبانو سره په جنګ مصروف یو، له بلې خوا نه د مافیا د مواد مخدرو د دغو ګروپونو افراد غیر مسؤول او دغه مافیا سره هم مخ یو. یوه ورځ هم زمونږ امنیتي ځواکونه ځای په ځای ناست دي او مطابق د پلان له دوی سره د دوی په مقابل کې عملیات کوي او لاسته راوړنې لري.
بله، تاسو مخکې وویل چې اکثره ولسوالیو ته سړکونه غځېدلي دي. منظور مو دا ده چې پاخه سړکونه ورغلي؟
نه نه، تر اوسه تغیر له دې یو سړک نه چې باویل چې سیم سره شاید سراد شون ته ورسېږي چې فعلا قیر کېږي. نو زموږ یو سړک هم چې ولسوالۍ ته غځېدلي دي قیر شوي نه دي، بلکې خام دي. احداث د سړکونو سوی دی او خدای وکړي چې په راتلونکي کې بودیجه پیدا شي یا یو داسې ملک پیدا شي چې موږ سره کومک وکړي او یو تعداد ولسوالۍ ته دا سړکونه قیر کړي، نو زموږ د خلکو مشکلات به حل شي.
بله، شاغا خیراندیش لیکلی وای بدخشان کې صنعت ته خاصه توجه شوی ده او کنه ده، او زراعت په برخه کې بدخشان وضعیت څنګه دی؟ بدخشان خو یو غرنۍ ولایت دی.
بدخشان یو غرنۍ هیواد دی چې شتنس یو نسبتا زراعتي ولایت هم دی، خو بیا هم دلته موږ اوبه نه لرو. اکثره د خاورو غونډۍ پرتې دي او دغه للمې ځمکې دي او د زراعت په برخه خصوصا خلک مالدار دي او دغو نه اکثره په لرې پرتو سیمو کې خلک دغه مالونو نه استفاده کوي. شیدې او پستې او پنیر کوچ بازار ته عرضه کوي، خرڅوي او د ضرورت په وخت کې کله چې مالونه ډېرېږي هغه هم خرڅوي. او صنعت هم دا خلک لاسي صنایع کښې دي، چکمنې، چکنې او دا لیمچي، قالینې، دا شیان ګنډي او بازار ته عرضه کوي. اما صنعت ته ډېره توجه ځکه نه کېږي چې برق تر اوسه پورې عامي برق موږ نه لرو. او خو د خدای په فضل سره په مرکز کښې د شورابک بند د جرمنانو لخوا نه شروع شوی دی او تر 40 میلیونه ایرو بوریجه ده و نیم او اشاره 2 میگاواټ برق په تولیدوي. د دې برق په تکمیل سره به نو مونږ کولای شو چې په ښار کې صنعتي فابریکې جوړې کړو، صنعت ته ډېره توجه وشي. مونږ په نظر کې په پلان کې دا شی لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محب الله له هلمند څخه لیکلي و، په بدخشان کې طالبان څنګه پیدا شول؟ د طالبانو تحریک آیا په بدخشان کې پیل شوی و چې اوس هلته دومره فعاله شوي دي؟ البته په دې موضوع تاسو مخکې خبرې وکړې. یو بل اوریدونکي له بدخشان څخه لیکلي دي، وایي د بدخشان په ولایت کې یو شمېر مالدار له ستونزو سره مخامخ دي. ځمکې او مالچرونه د زورواکو له لورې غصب شوي دي. پخوا وختو کې موږ په دې ارتباط به درس راپورونه درلودل، خصوصا د ګجرو ډېر شکایت و چې ځمکې او مالچرونه غصب شوي دي. البته د نورو مالدارو هم دا شکایت و. اوس څنګه ده دا وضعیت؟
هغه سیمې چې د دولت په تصرف کې دي، نو هلته د ځمکې د چا چې دي نه دي غصب شوي، مالچرونه هم نه دي غصب شوي. او که غصب شوي چا چې مراجعه کړې نن په موقع سره اچانه خصي او اجرات وکړي دي ته متصفان لیا. یو تعداد هغه منطقې چې د موږ جدید نه لرې دي، او هلته مسله ګوتونه دي، طالبان دي، د طالبان طبعاً په مختلفو نومونو باندې زکات عشر یا دغه د مالچر بیا خرڅول دي، ونه بل ته ورکول، دا د هغوی د پیداوارو نظم دي لري. نو هلته ممکن دغه مشکل تر اوسه پورې باقي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوردونکو، دا وو د اسوري رادیو ولایت په ولایت پروګرام چې په بدخشان مخبري کولې، او د بدخشان مرستیال والی الحاج ګل محمد بیدار زموږ میلمه وو. بیدار صاحب، تاسو ته له تاسو مننه کوو. اوردونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل، او یا هم د اس ام اس او فیسبوک او نور لارو مشته پیغامونه راوستل. د اسوري رادیو خبرونه د ماشوم تر وو بجو دوام کوي. د ماشوم له وو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شرف آشنا رادیو خبرونه هم مهروي.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، پکاز کته کور د مټ مروسو، پکاز کته کور د مټ مروسو، چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو، چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو. چه پز کریه خلوت بود کنا کیجی، چه پز کریه خلوت بود کنا کیجی، دہا سنم پیات میں جگارو سو، دہا سنم پیات میں جگارو سو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو، پکا رکت ایک اور دا مجمع روسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو. چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس، چه زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس، دفلک پشبستان کے قمر سو، دفلک پشبستان کے قمر سو، چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو، چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو، پکا زکات ایک اور دا مجمع روسو، چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو. سمیت غٹیو خلکڑا پٹا سمیت غٹیو خلکڑا پٹا دس کلا ہو چمیے کھوردہ آزار سن دس کلا ہو چمیے کھوردہ آزار سن چتا ہو سن شور ماں شوریہ ماں شر سن پرکاش کا تیے کھوردہ